د پراخې سولې د ټینګېدو لپاره کار وکړي. د خبرونو پای.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره مو د آزادی په چپو کې پروګرام کې هرکلی کوو. روانونه د افغانستان د اقتصاد او سولې په برخه کې پیکینګ مهم شمنې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف سره د سیشن بی پروس په ګډه خبري غونډه کې وویل چې پیکینګ او اسلام آباد غواړي افغانستان هم په سیمه کې د چین له مهم اقتصادي پروژې سره چې په لسکونو میلیارډ ډالر پر مصرفوي وصل شي. چین او پاکستان د تلېواله دی چې د دوه اړخیزو ګټو د اصولو پر بنسټ د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د افغانستان په لور هم تمدید کړي. د چین تر دې اعلان وروسته جنو وویل چې امریکا به په سیمه کې د چین د هلو ځلو پراختیا ته اندېښنه ښکاره کړي، خو پرون ایشیا ټایمز خبرونې د دې اندېښنې په باره کې ولیکل چې متحد ایالاتونه د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت پرې پروژې کې د افغانستان د شاملېدو شایي هرکلی وکړي، ځکه چې د وریښمو د لارې نظر لومړی ځل امریکا په 2011 کال کې مطرح کړی و. ایشیا ټایمز زیاتوي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا وسلول هم د امریکا جغرافیایي هدف دی چې په سیمه کې د روسیې د نفوذ مخه ونیسي. بل لور ته په سیمه کې د واشنگتن یو نوی متحد هندوستان شایي دې پروژې ته لیواله نوي. نوی ډیلی مخکې دې پروژې ته د دې لپاره اندېښنه شولې وه چې دا لار پر کشمیر تیری شي، چې دا د هندیانو په باور د هندوستان د خپلواکۍ څخه سرغړونه ده. د چین په باور د غلار شای د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار د بندر پر لار صادرات او واردات متاثر کړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي تحلیل کې د افغانستان شاملېدل د هیواد د اقتصادي او ترانزیتي ودې لپاره ګټور بولي. د سوداګرۍ او صنایع د وزارت ویان مسافر قوقندي د چهار شنبه پر ازادي راډیو ته وویل
د اقتصادی افغانستان نیست که افغانستان به کشور ترانزیتی در منطقه مبدل شد و با همسایه خود یک رابطه نیک داشته باشد، از تمام را که یک کمربند یک راه باشد. ما با تمام کشورها دید یکسان داریم، میخواییم با تمام کشورها رابطه خوب تجارتی و ترانزیتی داشته باشیم، چون هم به نفع همگرایی منطقه است هم به نفع افغانستان است و خواهش ما از تمام کشورها در منطقه ای است که دید یکسان در برابر تجارت و ترانزیت افغانستان داشته باشند.
د چین دغه لویه پروژه کله افغانستان سره یوځای کیږي یا په پاکستان کې تیری شي امنیت ته ضرورت لري. د همدې لپاره د سیشن بی پروس د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په تری اړخیز غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. چین په خو هم په دې برخه کې هلې ځلې کړې وې. د پیکینګ د دې وړاندیز په اړه روانه اونۍ سعودي ګزټ رسپانې ولیکل د دې سربېره چې طالبان هر ورځ په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، د کابل، اسلام آباد او پیکینګ حکومتونو پر طالبانو غږ کړی دی چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرو ته کښېني. په انګلیسي ژبه د سعودي عربستان دغه ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو مشرانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو په چین، ایران، یو شمېر نورو آسیایي او اروپایي هیوادونو کې په کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. د پیکینګ د سولې له وړاندیز سره په یو وخت په کابل کې د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو دینی عالمانو دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د دې غونډې په پای کې د سیشن بی پورس مولوي عطا الله فیضانی پریکړه لیک ولوس او په یوې برخه کې پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یوځای شي.
د افغانستان د خلکو د سولې ارمان ته په احترام دي، طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته لبیک وایي او هر ډول غوښتنې او تقاضاوي چې لري د خبرو په میز د ملت ته روښانه کړي.
طالبان اوس د سولې د خبرو وړاندیزونه په روسیو کې زیات شوې دي او په ورته وخت کې د هیلې هم پیدا شوې دي چې د فبروري په میاشت کې به د کابل پروسه په دا مسله کې دا مسله مطرح کړي چې شایي پرمختګ هم پکې وشي. خو نن هم کابل د خونړیو چاودنو شاهد و. نظر سي
تشکر آقای احمد شیپر. این موضوع را با مهمانای محترم ما دکتر نبی مستاق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور، محترم آقای عبدالغفار اخلاص سیغانی استاد پوانتوم و محترم آقای غفور احمد جاوید کارشناس مسائل سیاسی صحبت میکنیم. همچنان در بخش دوم کوشش میکنیم یک چند لحظه هم با محترم آقای آذرخش حافظی رئیس کمیته روابط بین‌المللی اتاقای تجارت و صنایع افغانستان هم صحبت کنیم.
بله نظر صاحب، لکه سرنگه چه تاسو ویل چه حافظی صاحب په دوم برخه کې لمر سره برخه اخلي، نو هڅه به وکړو چې دغه تجارتی مسله تر ډیره په دوم برخه کې د خبرونه کې، یعنی په دوم ساعت کې راوخلو
زیاتره صحبت کنیم.
البته په لومړی برخه کې به هم ارتباط په دې ارتباط خبري وکړو، خو لومړی کرا شو د سولې خبرو ته.
بله
مستقصب د افغانستان د حکومت مسولانو په ورستیو څوونیو کې ل ازادي رډو سره په خبرو کې دیته امید ښکاره کړی دی چې له طالبانو سره سوله شاید د سولې په برخه کې پرمختګ وشي، لیکن کله ناکله چې دغه خبره رامنځته کیږي په ورته وخت کې بیا به امنی راځي، لکه فرضاً دغه نن چې چاودنی وشوي، تاسو څه نظر لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خوشی بر صاحب، لکه چې ما مخکې پروګرام کې مو ویل زه مشاور یم، لیکن د ارګ آدرس خبرې نه کوم، زه د یو ژورنالیست په صفت تاسو سره غږیږم. درسته ده چې د طالبان سره د خبرو کول د افغانستان د صلح لپاره خورا مهمه ده، بله دا اول اسکاله کیږي. مونته معلومه ده چې طالبانو په ډیرو مشکلاتو سره، په ډیرو قربانیو سره د دوی له نظره د خپل تګلارې تعقیب کړي ده، او د دوی د مشرانو په منځ تللو سره نور غوړېدلې دي، نور راغلي دي د دوی دي. نو طالبان سره سوله په هر صورت سره چوي باید وشي، او د دې لپاره بهترین مثال هم د حکمتیار صاحب حزب اسلامي سره سوله ده چې د بین الافغاني تماس لارې نه ده راغله، ځکه نه هغوی نه طالبان په خارجیانو باندې د خارجیانو په وساطت باندې اعتماد لري، او نه هم افغانانو ته اوس معلومه شوې ده چې بې د افغاني ډایلوګ نه، بې د افغاني لارې نه دا مشکل نشي حل کېدای. همدا اوس هم په افغانستان کې په ډیرو برخو کې طالبان قومندانان دي چې هغوی غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای شي، خو حکومت در محلي غته والیانو ته ولسوالو الانو ته د نورو ته نه پیګم چې تر څو اندازې پورې دغه اختیار ورکړی ده چې دغه سي تماسونه ټینګ شي، او دغه تماسونه یو مرکز ته رجوع شي چې تر څو دغه مرکز دلاري نه مون پوي شو چې په کومه اندازه طالبان په کومه ولایتو کې په کوم ولسوالیو کې حاضر دي چې سولو خبرو سره یو ځای شي. نو بل خبره، طالبان سره یو مشکل شته، هغه مشکل دا ده چې مثلا دوی یو مرکز نه لري، دوی په قطر کې دي، او په کویټه کې دي، په پیښور کې دي، په داخل د افغانستان کې په بیلو بیلو ځایو کې دي، دا هم یو مشکل ده. نو زمونږ دلته د سولې و شورا شته چې په 4-5 کالو کې هیڅ سولې لاسته راوړنه نه لري. دوی ته دغه سولې شورا غړو ته لازمه ده چې دوی خپلو ولایتو ته لاړ شي، هغه طالبان چې غواړي چې د سولې سره یو ځای شي، دوی د هغو سره په لومړي برخه کې په لومړي ځل کې تماس ونیسي، او دراشي بیرته خپل سولې شورا ته د ټول د هر ولسوالۍ نه چې راځي، هر ولایت نه چې راځي، د خپل معلومات سره شریک کړي، تر څو داسې یو خاطره او یو احساس ورته پیدا شي چې څو اندازه طالبان په کوم ځایو کې حاضر دي، د کومو شرایط لري نه لري چې د سولې خبره سره یو ځای شي. نو حکومت په دې برخه کې کاری روان ده، اما د کار چې د سولې شورا ته ورسپارل شوی ده تر اوسه داسې په ښه صورت سره په جدیت سره په مخ نه ده تللی.
بله مننه،
تشکر. خب از استاد سیغانی بشنویم اونا چی گفتنی دارن. استاد محترم بفرمایید، نوبت شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و مهمانان عزیز شریک در بحث و شنوندگان محترم رادیو. وقتی بحث صلح را مطرح میکنن استادای حوزه صلح و اهل منازعات، گفتمش از سه محور در قضایای صلح دخیل هست: ایجاد صلح کار سیاسیون هست، تأمین صلح کار نیروهای معزز امنیتی هست، و استقرار صلح همکاری توده های مردم. وقتی ما در درون افغانستان هر سه محور را به مطالعه میگیریم، متاسفانه مشکلاتی در قسمت وجود داره که مانع تأمین صلح با توجه به تلاش‌هایی را که هم حکومت قبلی داشت و هم حکومت فعلی داره و هم نیاز مردم افغانستان هست، ما مشکلاتی را داشته بودیم. در میان سیاسیون افغانستان متاسفانه هنوز اجماع در رابطه با صلح وجود نداره. تعریف‌های گوناگون و تعریف‌های چندگانه از صلح مشکل ما را در حوزه رسیدن به صلح بیشتر ساخته. امروز طبقه حکومت کننده که هر دو بلاک ریاست اجرایی و ریاست جمهوری است، متاسفانه نتونسته یک تعریف واحد از صلح ارائه بکنه. شخصیت هایی که بیرون از نظام در جریان های اصلاح طلب وجود داره، هنوز تعریفشان با تعریف طبقه حکومت کننده در تضاد وجود داره که این امر باعث شده که مشکلات های ما بیشتر شود. در محور دوم، به نیروهای معزز امنیتی هم هنوز صلاحیت مبارزه قاطع در برابر دشمنان داده نشده. شما وقتی میتونین به صلح دست پیدا بکنین که نیروهای امنیتی تان مخالفین را در سنگرهای داغ چنان ضعیف سازه که آنها آماده حضور برای مصالحه با شما شوه و قواعد حقوقی تان را و پیش شرط هایتان که به عنوان ارزش مطرح میشه او را بپذیره. وقتی در درون توده های مردم هم نگاهی بیاندازیم، تعریف از صلح در جامعه افغانستان امتیاز دادن به طرف مقابل که هنوز مجهول الهویه است، هویتش تعریف نشده، گروه های متعدد هست تعریف شده که هر روز از مردم افغانستان قربانی میگیره و همونطور که در صحبت های شما وجود داشت، حملات امروز را هم ما شما به عنوان افغانانی که در بطن جامعه هستیم شاهد بودیم. بنابر این صلح نیاز افغانستان هست، صلح در آموزه های دینی ما آمده، بایستی به او برسیم. اما اگر صلح باعث شود که ما نفاق را میان اقوام افغانستان بیشتر بسازیم، نظم اجتماعی از بین بره، بازی متاسفانه امتیازهایی است که به اطراف و به شخصیت ها داده میشه. دستاورد دارم که شورای عالی صلح مطرح میکنه، متاسفانه ما در حوزه حل منازعات کوچکترین دستاورد را در او بخش نداشته بودیم، اما امتیازهای بوده که به شخصیت ها و به اطراف منازعات داده شده. یکی از بحث هایی که مطرح میشه، وقتی ما میتونیم به صلح برسیم که قبل از مصالحه باید اجماع به وجود بیاد. ما تا وقتی نتونیم در درون مرز اجماع را به وجود بیاریم، در حوزه منطقه‌ای و حوزه بین المللی، شما کشورها را حتما میدونین که به دنبال کسب منافع خودشان هستایی که به دنبال اهداف ما باشند. نقطه دوم، در روند مصالحه باید شفافیت وجود داشته باشه. متاسفانه در حوزه صلح افغانستان عده از شخصیت هایی که متولیان امور هست یا متصدی از امور است، از صلح تعریف تباری ارائه کردن. هنوز مذاکرات بسیار مجهول هست، شخصیت هایی در درون افغانستان در جریان از قضایا نیستند. باید شفاف واضح و قربانی از جنجال ها مردم افغانستان است بسیار واضح و شفاف به مردم افغانستان گفته شود که با کی چی میتیم و چی میخواییم.
بله.
نقطه سوم هم پذیرش نتیجه بعد از مصالحه است که ما چطور میتونیم بعد از اینکه مجموعه در درون افغانستان زیر حاکمیت قرار میگیره،
بله، حضور
برای همه اطراف بله مورد قبول باشه.
بله، تشکر سیغانی سب. دلتا دو موضوعات مطرح شد، یو دا چه مستاق صاحب هم مخی اشاره ورته وکړه او استاد سیغانی هم اشاره ورته وکړه چې د سولې په برخه کې اجماع نشته، او سیغانی صاحب دا ویل چې د سولې مسله باید تعریف شي. که چیرته ورستی تاریخ تراشو په آسیا کې د سریلانکا صلح وه، که څه هم تامل پرانګان د حکومت له لوري وځپل شول او بیا دوی مجبور شول چې په یو ډول له سولې سره یو ځای شي، خو که چیرته اجماع موجود وي او اکثر اکثریت افغانان صلح وغواړي او دا تعریف کې چې فرضاً صلح یعنی طالب په حکومت کې وي او یا طالب له حکومت سره یو ځای نشي، نو بیا خو مشکل نشته، بیا خو د ډیرو جدي مذاکراتو موضوع هم ډیره مطرح نه ده. جاوید صاحب، تاسو څه نظر ورکوي؟
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته او ټول په میز کې را سره درنو ملمنو ته او د رادیو اوریدونکو ته. په 2014 کال کې کله چې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه ووتل، د افغانستان په جګړه کې یو ابهام موجود و، او غیب هم دا و چې د افغانستان جګړه چې ده د داخلي بود لري او داخلي او کورنۍ جګړه ده، چې هغه خپله د وخت ولسمشر هم وویلې. ولې له هغې نه وروسته اوس چې ده د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه ده، او مهمه مسله پکې دلته دا ده چې د سولې هغه عمده فاکتور چې ده هغه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې هغه افغان ولسمشر روخانه کې نړیوالو ته روخانه شو چې هغه پاکستان ده. یعنی اوس دلته موضوع کله چې د افغان حکومت وای چې مونږ دولت په دولت باندې مذاکره کول غواړو، نو لدی باید افغانان پوه شي چې د ستونزې اساسي سرچینې چیرته دي. بل مهمه مسله دل داده چې افغان حکومت هر وخت سولې غږ چت کړي، مثلا که شورای جوړه کړي کار څه خو یو تدابیر خو نیولې. مهمه خبر را پکې د جګړې بل اړخ چې خپل طالبان دی هغه لا تر اوسه هیڅ نو آمادګي دی لپاره نه دی نیولې. یعنی دلته که موږ وګورو دلته ډیر زیات تناقضات موجود دي. ولې؟ یو شمېر مسایل روښانه دي. لومړی دا چې د تروریستي ګروپونو ملاتړ کوم چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه پاکستان دی او دا زمينه سازي کوي او دلته مداخله کوي. دلته دا موضوع روښانه ده چې افغان حکومت ویلي چې موږ غواړو د پاکستان سره دولت په دولت باندې خبرې وکړو تر څو له دې لارې څخه هغه ستونزې چې دي هغه حل کړو او پاکستان نور خپل پالیسي تغییر کړي. دوهم مهمه مسله دا ده چې په نظام باندې هر وخت ډیر زیات انتقاد کیږي چې د سولې لپاره اراده نه لري. یا دا مثلا د حزب اسلامي سره سولې دا اراده خو ده، خو هیڅکله هم دا انتقاد ونه شو. آیا طالب د سولې لپاره کومه اراده لري؟ آیا طالب د سولې لپاره کومه طرحه لري؟ آیا طالب کومه داسې طرحه لا تر اوسه له رسنیو سره شریکه کړې چې په هغه کې د سولې څرک وي؟ نه. نو اوس مهمه خبر دا ده چې لکه څنګه چې توافق وشول د نړیوالو سره، موږ باید څو لارې عملا خلاصې پرېږدو. د جګړې په ډګر کې چې اوس کوم فشار وارد شوی او واردېږي، دې ته باید لا ډېر شدت ور وبخو. ځکه کله چې د سولې له لارې لابیک تا د 1416 کال څوک نه وي، ته مجبوري چې د جګړې په ډګر کې فشار راوړي. دوهم د سولې لار ده، هر هغه څوک چې قوانین مني، د افغانستان اساسي قانون مني او هغه ارزښتونه چې موږ ترلاسه کړي دي هغې ته راځي، خدای دې راولي، هغې ته باید لابیک وویل شي. ولې په ټوله کې هغه تروریستي ګروپونه چې هغه نه اصول مني نه د افغانستان شتون مني، د هغوی سره بیا غیر د جګړې نه موږ بل لار لرونه. موږ مجبور یو چې د جګړې په ډګر کې په فشار راوړو. هغه مثلا د داعش ګروپونه، مثلا تاسو وګورئ د منځ مرکزی آسیا تروریستي ګروپونه چې دلته جنگيږي، یا پاکستانی د طالبان ډلې، یا د یوغوریانو ګروپ، دا ټول هغه ګروپونه دي. یا القاعده، القاعده سره اوس په کوم شرایطو ته سوله کوي؟ طبیعي خبره ده چې نو زما نظر خپل دا ده چې موږ باید هم مهاله په څوب شنو باندې کار وکړو. د جګړې په ډګر کې باید تر هغه هدف فشار راوړو تر څو دا خلک د سولې پروسې سره یو ځای شي، او هغه خلک چې نه یو ځای کیږي، دا هغوی بیل دی چې هغوی وځپل شي، هغوی نابود شي، بل لار نشته. او درېمه مهمه مسله هغه دا ده چې پاکستان نور نه دا چې په افغانستان کې، بلکې په نړیوالو سیمه ییزه کچه چې کوم تروریزم حمایه کوي، د هغې څخه باید لاس واخلي. مثلا تاسو په ایران کې په پارلمان برید ولیدو، تاسو په جنوبي آسیا کې، په هند کې، په بنگلادیش کې، تاسو مثلا په مرکزی آسیا کې، تاسو په اروپا کې مثلا روسي بریدونه ولیدل. یعنی اوس تروریزم چې دی دا یو نړیواله دغه ده ستونزه ده، او د دې پر ضد باندې باید ټول په ګډه باندې کار وکړي، او اصلي د تروریزم هغه تمویلونکي او روزونکي په هغوی فشار راشي، نه دا چې یوازې په افغانستان کې سوله راشي، بلکه د وګ محل لپاره سیمه او نړۍ لدی څخه مان پیدا کی. که تاسو ونشي، زه فکر کوم چې پایله به ډیره خطرناک وي.
بله آقای شیبر، من یک سوال داشتم به مستاق صاحب محترم. خب سالهاست روی مذاکرات صحبت میشه، منتها راه های عملی از این چی خواهد باشه؟ مثلا بعضی از متفکرین تفکر میکنن که اگر امی مذاکرات سه جانبه یک ذره سعی جدی تعقیب شوه و مسائل اقتصادی هم در پالیش رشد بکنه، یعنی به طور بسیار ساده اگر بگویم که هم پاکستان هم افغانستان و هم طالبا و هر کس کسی رو کل زیاد اگر در یک کشتی بتانیم سوار بکنیم، بازی هایی کتابش کش نمیکنه که کشتی غرق شود. نه، از او خاطر چطور شوه که با امی روابط اقتصادی ایدا به یکی دیگه بسته شوند تا منافع مشترک پیدا بکنن و یک زبان مشترک پیدا بکنن و رفیقای خودم بگویم که بیاین دیگه کم کم جنگ بس کنیم، اگر نه کشتی ما غرق میشه، کل ما غرق میشیم. چی میگین مستاق صاحب؟
بله، اما از این اعلامیه که نا صادر کردن از او معلوم میشه که میخواین که عرصه در یک کشتی باشه و با همدیگر همکاری کد، همکاری از نگاه اقتصاد با پروژه کوچک یا بزرگ شروع کرده و تنشایی که در بین وجود داره باید از سرازوز کار شوه. مثلا میگن که عرصه طرف تعهد برای بیبود روابط باید کوشش کنن که داشته باشن، متقابلا همکاری سودمندی داشته باشن. خود عرصه وزیر خارجه عرصه مملکت خودمون یک کمربند، یک راه، یک جا بسازن، به وصل شون و مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن بدون هیچ گونه تمیز که طالب خوب است و طالب خراب است و تمیز باید ما بین از اینا نه راشه. اگر این حرفا و هم از طالبان تقاضا کرده که هرچی زودتر براوند صلح یک جا شوند، اگر اینا عملی شوه و واقعا بتوانند که دمی جلسه دومی که دمی سال نو در افغانستان در کابل تشکیل میشه، ببینند که در تا به او وقت چقدر اینا در سه قسمت چهار قسمت را که ما گفتم در این پیشرفت کردن و سر از او دگام او را تهداب بگیرن و دگام سرش کار بکنن، دیگه به یک نتیجه میرسیم. اگر نه مثل که با وساطت چین و امریکا پنج مرتبه جلسات در اسلام آباد و کابل تشکیل شد و یک دستاوردی که داشت، پاکستان مثل همیشه به تعهد خود نم وفا نکرد و به کدام جای نرسید. امید است که ملاقات های بین وزرای خارجه سه مملکت به او را نره، از او را اونا یک چیز یاد گرفته باشند. دیگه امید کل ما همی است
که
بله یک چیز دیگر رو میخواییم بگویم که عرصه از اینا تاکید کردن که یک روند صلح بر رهبری و ملکیت افغان ها که اونا باید حمایت کاملش داشته باشه و توسط منطقه و بین المللی حمایتش داشته باشه و می هم به پیش بره، اگر شوه بسیار خوب میشه.
تشکر مستاق صاحب. یک چند لحظه بعد به شنونده عزیزم نوبت میدیم. استاد، یک موضوع دیگه، شما خوبتر شاید این موضوع رو تحقیق کرده باشین. در جنگ دوم جهانی وقتی که هتلر جرمنی هتلر بسیار از لحاظ اقتصادی رشد کرد، او به خاطر بازاریابی، به خاطر پیدا کردن مواد خام، او طرفی طرف لشکرکشی رو شروع کرد و بالاخره هم شکست خورد و به یک جای نرسید. منتها بعد از او جرمنی دموکرات از نقطه نظر صنایع قدر پیشرفت کرد، حال در کل دنیا تقریبا اگر جای اشغال هم نکده باشه، موترش و تیارهش و مچم تانکش و دیگهش صنایعش کل جای اشغال کرده. به اون مقاصد خود از رای صلح و از رای اقتصاد از روی صنایع تانست به کل جای امی خود برسانه و امروز در دنیا اقتصاد سوم یا اقتصاد دوم هست. از او خاطر ما شما مگر در این منطقه سه یک کمه که کلی خود به کار پردیم، کسایی که جنگ میکنیم بگیم که برادر از این جنگ خوب فایده نداره، خود ما مرده میریم، از او خاطر بیاین این منطقه ما یک ذره ترقی کنیم، اقتصاد خود خوب کنیم و از این قبیل مسائل. سب شانس شد داریم نداریم استاد محترم چی میگین؟
چرا نداریم؟ ببخشید توبت شما، خواهش میکنم بفرمایید.
من فکر میکنم که شرایط و مقتضیات زمانی و بازی های بین المللی فرق کرده. وقتی بحث تامین صلح و امنیت در افغانستان مطرح میشه، من پیشتر فقط اما بود داخلی یا اما مؤلفه هایی که در حوزه داخلی نقش داشت رو خدمتتون بیان کردم، اما فراموش نشه که جنگ افغانستان و صلح افغانستان هم بود منطقه‌ای داره و هم بود بین المللی، بستگی به چگونگی رقابت میان بلاک شرق و غرب هم داره، رقابت میان پاکستان و هند، عربستان سعودی و ایران و میان چین و هند هم داره. در نشست سه جانبه هم که برگزار شد میان افغانستان و چین و پاکستان، خوب هست که آدم اهدافی از کشورها را به بررسی بگیره که بالاخره پاکستان و چین از صلح افغانستان چی نفع میبرن و چی میخوان. که اگر اجازه باشه من یک اشاره کوتاه خدمتتون در این قسمت داشته باشم. بحث اول چین هست. چین به باور من سه تا یا چهار تا هدف اصلی را از نشست و از میزبانی از این نشست ها تعقیب میکنه که تکرار میکنه که در حوزه سیاست خارجی ما نه دوست دائمی داریم نه دشمنی دائمی داریم، آنچه که دائمی است کسب منافع و تحقق منافع در بخش های مختلف است. نقطه اول، یک گروه در افغانستان هم گفته میشه که با داعش همکار است و فعالیت میکنه تحت عنوان نهضت ترکستان شرقی. او گروه از مسیر قرقوم پاکستان بحث استقلال سینکیانگ چین را مطرح میکنه. باور چینایی ها بعضی است که ما این گروه را وقتی میتونیم مهار بسازیم که پاکستان با ما همکار باشه و پاکستانی ها نزدیک باشیم، که هدف اولیشان هست. در محور دوم، حضور قدرتمند هند را در تعاملات افغانستان فراموش نکنین که در یک رقابت با چین و با پاکستان داره از راه مشروعش این رقابت را پیش میبره، در تقویت پایه‌های دموکراسی در افغانستان و بالا بردن ظرفیت ها در حوزه های مختلف از نظر منابع بشری هند نقش بازی کرده در 17 سال و چین به عنوان یک از رقبای منطقه‌ای هندوستان تلاش داره که در قضایای مربوط به افغانستان نقش خودش داشته باشه. محور سوم هم بحث شانگهای مطرح میشه. چین به عنوان یکی از قدرت‌های محوری، شانگهای خیلی کم علاقه نیست که در تعاملات منطقه‌ای با نقش خودش نداشته باشه و تلاش داره که در حوزه گفتمان مربوط به افغانستان که پای روسیه هم به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در اینجا دخیل است و از ایالات متحده آمریکا هم به عنوان همپیمان استراتژیک ما نقش خودش داشته باشه. در جانب مقابل ما پاکستان را می‌بینیم. متاسفانه همونطوری که بحث هم شد، پاکستان منبع اصلی دهشت در افغانستان هست. پاکستان در سیاست‌های کلان امنیتیشان بد امنی در افغانستان را به معنی امنیت در پاکستان تعریف کرده و در طول تاریخ ما شاهد از این تحولات هستیم. فقط به استثنای رژیم طالبان ما رابطه خوبی با پاکستان هیچگاه تعریف نکرده بودیم. هر دو طرف را وقتی می‌بینیم که اونا به دنبال قضایای خودشان هستند، حال چگونگی تامین و بازی کردن از اینکه بخشی از او در سوال شما وجود داشت برمی‌گردد به حکومت افغانستان و بعد دستگاه دیپلماسی افغانستان که قضایا و تعاملات را در حوزه منطقه چگونه مدیریت میکنه، چه در حوزه اقتصاد چه در حوزه مسائل سیاسی. که من فکر میکنم باز هم برمیگردم به مبحث اولی خودم، تا وقتی که ما در درون به عنوان افغانان و به عنوان کسانی که به صلح نیاز داریم خود را جمع نکنیم و یک اجماع در رابطه به صلح به وجود نبریم، باز در وقت است که کشورهای منطقه و کشورهای بین المللی به دنبال پیدا کردن لابی های خودشان و تحقق برنامه ها و استراتژی های شناست.
بله تشکر جاوید صاحب، وقت شما محفوظ. سال نوبت شنونده محترم است، یک اعلان کوتاه داریم، بعد از او شماره های تلفن اعلان میکنیم.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله اوردون که کولشتی چه در فیسبوک للاره هم پشتنی وکلی، البته پا فیسبوک گرنی پشتنی را غلی دی چه طولی نشل وسته جنی بی بیا ورس سلطاس سر شریک کرو وست با اوردون که تور شو چه
بله.
با دی خبروانه که یا اوردون که دقا وستم پا تلفون را سره دی از ریب سپوک پروگرام دی مهربانی وکی سلامت مهربانی وکی.
شبار صاحب زست محمد خلمنده اما در لشکرگاه خدم از طرف اړیکې کې ما زما یو پښتون د ملمنو څخه چې هغه پښتون مې دادم دا دومره ژمنه چې زمر تر اسلام آباد کړی دی یا دا چې ژمنه چې زمر تر پکینګ کړی دی، آیا د دغو ژمنو د واده خلافی پر سر بیا هم موږ په اسلام آباد او په چین باندې باور کوو؟ ولې موږ تاسې باور پر کوو؟ د مرمنو څخه همدا غوښتنه او بل پاکستان څو ځله هڅې کړي دي چې د افغانستان او طالبان ترمنځ سوله تمین کړي. یعنې ولې موږ دوم پاکستان ولې نه دی توانېدلی چې دغه د افغانانو غوښتنې پر ځای کړي؟ ځکه که دغه کار د طالبانو په لاس کم دی، پاکستان وای وای اوس موږ د افغانانو د سولې د خبرو سره کښېنوو او نن بیا هم کابل د یوې درغې چا ولې سربهو
ولې موږ پاکستان باندې باور لرو؟ بله مننه، مهمه پوښتنه ده. بل اوریدونکو ته به مخه کړو، آزادی سپوک پروګرام دی.
جناب محترم آقای شبر عرض سلام به شما، جناب محترم آقای نظر میهمانان شما را عرض سلام تقدیم میکنم. من خدمت شما عرض بکنم که بله
ادامه بدین
بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که گروه های دهشت افغان چه داعش چه طالب اینا ساختار استعماری دارن و اینا تا زمانی که برای خواسته های استعمار در منطقه برآورده نشه اینا هستن دینمی دهشت افغانی و دولت افغانستان هم دولت دستنشانده است. زمان صلح در افغانستان حاکم میشه که تروریست ها به وسیله دولت زمین سازی نشه، کمک برشان نشه، رهاییشان از زندان ها نشه. در این وقت صلح آمدنی در افغانستان از یک طرف است، بخش دیگر صلح اتحاد اتفاق در بین اقوام افغانستان است. تا زمانی که اقوام افغانستان به گرد هم نشینند، با هم متحد نشند، منافع ملی خود را نشناسند، صلح یک سراب بیشتری نیست. سوال ما جناب آقای میثاق است که از طالبان میگن گویا اینا کشتار و تلفات دادن. اونا تلفات را به خاطر افغانستان نمیتن، تلفات را به خواسته های جامعه جهانی میتن، به خاطر پاکستان میتن. شما اگر فکر میکنین گلبدین را افغانستان آمده دستاورد صلح است، برخلاف اونا آمدن در نفاق شقاق افغانستان. اگر شما دستاورد گلبدین منعیس صلح در افغانستان میدانید، پس معلوم است که افغانستان شما از هم پاشاندین. کلن نظرتان در این مورد میخواییم. تشکر.
من نه
تشکر.
بلاوریدون که هم پلین که راست را دهی اصار ایب سپوک پروگرام ده. بله
بله، تلفونشان قطش بخلا
در تلفون قطش.
یک شنوندی دیگر میگیریم. بله بفرمایید. بله مهربانی
تاسو پلین که هست؟ بله
بله. السلام علیکم.
و علیکم مهربانی. تاسو په لاین کې است؟ دا تلفون ډیر خراب دی.
صحبت کن، تلفون تان خراب است، دوباره تلفون کنین. یک میهمان دیگر بگیریم. یک ببخشید شنوندی دیگر.
آزاد اپ سپوک.
السلام علیکم.
مهربانی.
السلام علیکم.
سلام علیکم. مهربانی.
د سولې واره کې چې یاره د کومه کړنې قصې یا افغانستان دولت جوړه کړې ده، تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. که چېرې د طالبانو سره په هر ولایت کې نظامي چارواکي د سولې واره کې خبرې شروع کړي، نو زما په نظر باندې کېدای شي چې مثبت تمامه شي او د سولې راتلل ممکن شي.
مننه. مهم وړاندیز دی چې د ولایتونو په سطح باندې دا مسله مطرح. یو بل اوریدونکي ته ورسو.
السلام علیکم.
علیکم
السلام. علیکم
تاسو پلان
کوم څه خبر کوم څه؟
مهرباني.
دا ځنه د بمنګل مشران او د طالبانو د مشران څخه به جوړوم دګزي موټر مو سره شته زریم ټول هغه د غریب او د مسكين د بیچاره څخه هم لري. پاکستان هغه ته پیسې ورکي، امریکا هم پاکستان ته پیسې ورکي، طالبان ته هم امریکا پیسې ورکي. دی خو ته مرکی من دا د غریب سره زمونږ د وژل دي د سولې لپاره کې څه د افغانستان حکومت هم نه غلري او نه غوی لري، ځکه چې په جبونه ډک دي کار کړ او که دواړه درلودلی روز ملایان دا اوس ملایان ټول شوي پیچې ورکړله دوی ولې دغه پیچې نه قبلی دي ځانه پیچې ورکړي. درېیمه اصلي مسله دا ده په د خدای مې د قسم زه درته دروغ نه وایم چې د طالبانو مشران یو مشر د خپل د پارلمان د وکیل سره هره ورځ ویني کېني پاسېږي څه دوی خپل کې خپل اشتون صرف د امن غریبانو ته چل ده کنه چې دا وسایل د کوم ځای کې کېږي، د کوم ځای نه کېږي، د کوم ځای نه راوړل کېږي، دا کېږي، دا د کوم ځای نه دا سړی برابر کېږي. ټیکسي خو داسې چې کوي په دې ښار کې لکه لکه غټ موټر دا د کوم ځای نه راوړل کېږي څه به دې ته موږ حیران دي.
بله
که اسمان راځي که ځمکې نه دغه مې نظر.
بله مننه. یو بل اوریدونکی به مخلو نظر څه بیا ومنو ته ورشو. تاسو پلان کې اسي مهرباني وکي. بله
السلام علیکم.
مهرباني.
زما وړاندې د افغان دولت د دغه غواړي چې په افغانستان کې سولې راشي، نو مستقیما د طالبانو سره خبرې وکړي، لکه د ګلبدین حکومت یا سره فکر دوی له طالبانو څخه سولې غواړي او له پاکستان څخه دا تمه لري چې دوی به طالبان سولې ته راولي، خو دایي کلم نه شي لاله ځکه ملا برادر کړه چې د افغان دولت سره د سولې درخه کړی او هغه ونیول او سم بندي ده، نو که مستقیما د پاکستان یا د امریکا نه مستقیما طالبان سره ورشي او هغه سره سولې د پایو دی مثبت کاری.
مننه. دا هم شوړندې سو اساسا ملمنو ته ورشي.
بله هم چې از طریق انټرنیټ هم آقای محمد صادق میگه که از آقای مستاق صاحب یک سوال دارم. ویسک میگه در 40 سال گذشته میگه ما افغان ها پاکستان را میگه نشناختیم که حالا امید صلح داریم با کمک پاکستان نه.
بله
هم یک سوال است که
جنو نور اوریدون که مثلا په فیسبوک زین الله محمدی لیکلی دی د چین او پاکستان نه پرته په افغانستان کې صلح نشی راتلای. امین یوسف جلی کلی دی سول او امن دوه سپیشل کلمې دی افغانان د سول ډیر تجری خنړیوال او گاوندی د خپل غټو په خاطر په افغانستان کې سولانه غوړي ور بشو ملمنو.
بله نوبت جاوید صاحب بود. جاوید صاحب اگر شما تعداد از سوالا را جواب بدین باز مستاق صاحب به نوبت استاد جواب بدن. بفرمایید.
نظر صاحب مخکې لیدې مخکې چې تاسو ویل چې ګټي دا د لند مالو دغه په دی باندې یو وړه تفسیر یو دغه کوم د دویم نړیوال جګړې نو روس اروپای یو خمه ډال دی چې یو نظریه په نړیوالو اړیکو کې رامنځته شو که تاسو هیوادونه او ملتونه د ګډو ګټو په اساس له یو بل سره ون خلوي شې دالته د افراطیت او د جګړې ځای چې د اقتصادي ګټې ونی سیوال ته بهر سره ګټه وړي ولې په فیصدي باندې. نو زه فکر کوم دا چانس اوس په سیمه کې ډیر زیات برابر شوی دی، خصوصا د جنوبي اسیا او مرکزی اسیا ترمنځ د انرژي په برخه کې، د مارکیټ او صنعت په برخه کې. یعنی ډیر ښه چانس دی اوس. سید محمد رور له هلمند نه ویلي چې اسلام آباد او اسلام آباد په تیر 19 کلو کې رښتینی نه دی پاتې شوی، خو نظر صاحب مهمه خبر دا ده چې چاره څه ده. مونږ مثلا مختلف لارې چارې لرو، لکه مخکې چې ما تشریح کړي چې وایه دا ده چې د پاکستان سره مونږ بدبختانه نه اوس دا ګاونډیتوب بدلولی شو او نه دغه جغرافیه بدلولی شو. اوس دا یوه ستونزه ده او مونږ به تر اخري حده کوشش کوو چې دا ستونزه حل شي. نو دا ډیره مهمه مسله ده چې باید په دې باندې مونږ خبرې وکړو. خو ولې یو شي ته باید ټول اوریدونکي افغانان اوس هغه چې خوشبیني ده هغه په سیمه کې د حالاتو بدلون دی، لکه مخکې چې ته یو ورور ویلی وای چې یا تاسو چې باس پې وکې چې مثلا هیټلر لښکر کشي وکړله، اوس هغه څه چې دی هغه نتیجه نه ورکوي. که چین چیرته اوس په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار ونه کړي، په وروستیو کې چین کوم تر 300 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده چې مثلا اسه زیربنایي بانک رامنځته کړي او ترڅنګ د ابریشم لار باندې چې دوی پانګونه کوي. نو او په افغانستان کې ثبات نه دوی هیڅ نشي توانیدلې چې په سیمه کې سرمایه گذاري وکړي، پانګونه وکړي. نو اوس دوی ته دا ډیره مهمه ده چې په راتلونکي کې د دوی هغه اوږدمهاله پانګه تضمین شي. واغی په وړاندې ګواښ چې دی واځي تروریزم دی، نامنی ده. همدارنګه د هند او چین اړیکې هم اوس ډېرې زیاتې سره خې شوې دي. تاسو ولیدل چې د بریکس په فورم کې دوی یو ځای دي. همدارنګه تیر کال چینایانو تر 1.5 میلیارد ډالر په هند کې پانګونه وکړله، یعنی دلته اوس مشترکې ګټې رامنځته شوې دي. د شانګهای سازمان غړیتوب ټولو واخستو هند ورسره ده. نو زه فکر کوم چې ښه فرصت دی، مونږ به له ټولو لارو چارو نه کار اخلو ترڅو مونږ د سولې ته ورسیږو، په سیمه کې مثلا اقتصادي ټیکاو چې دی هغه رامنځته شي. بل هغه ورور چې ویلي چې طالبانو ته مغوی پیسې ورکوي او د مشرانو، یعنی دا مسله اوس دغه نه ده مترانه ده، خو اساسي خبره بیا هم دا ده چې د طالبانو سره مستقیمی خبرې هغه لپاره په قطر کې ادرس هم جوړ شو. خو تاسو ولیدل چې هغه په دوه درې ډلو وویشل شو. نو مهمه خبره هم دا ده چې اساسي باس ته مونږ کې وزو چې هغه اساسي باس چې دی هغه د پاکستان سره دی، او هغه مسایل چې له تیرو څلوېښت کالو رئیسې، یعنی که مونږ په تاریخي لحاظ شاته لاړ شو، د سردار داود په وخت کې پاکستان شروع وکړه په افغانستان کې مداخله. کله چې مثلا قاضي حسین احمد خپله وي چې زه به د یو سوداګر په توګه تللم، هغې د اخواني مشرانو نومونه زه اوس دلته نه یادوم چې دوی به ورسره لیدل او د سردار داود پر ضد باندې به یې مثلا پلانونه جوړول د حکومت. که مونږ هغې سلسلې ته ځو، نو اساسي مسله دا ده چې یو داسې اساسي حل مونږ د پاکستان سره راوباسو چې په اوږد مهال کې نور مونږ مثلا پاکستان په افغانستان کې له مداخلې څخه لاس واخلي، د تروریزم له ملاتړ څخه لاس واخلي. او تاسو اوس وګورئ، پاکستان کله چې د افغانستان د کابل سره سیاسي اړیکې خراب شي، ترانزیت بندي، چې په هیڅ سوداګریزو اصولو قوانینو کې دا نشته. نو د دې لپاره مونږ د پاکستان سره اساسي باس کوو او د نورو ګاونډیانو سره هم اساسي باس کوو، ترڅو هغه ستونزې او هغه کشمکشونه چې دي هغه په سمه توګه باندې حل شي. او بیا هم زه دا تاکید کوم چې هو چانس شته اروپای ښه یو ماډل دی.
بله مننه جاوید صاحب. مسخص محترم، یو اوریدون کې یو وړاندیز وکړو چې دوا اوریدون کو په یو ډول غوښتل سي د سولې د خبرو په میکانیزم کې تغییر راشي. مثلا یو ویل چې د ولایتونو په سطح باید له طالبانو سره ارتباط ټینګ شي، او بل هم د تورته خبره وکړه چې مستقیما د پاکستان پرته له طالبانو سره خبري وشي. څه فکر کوي چې دا وړاندیزونه په ځای دي؟
بالکل، زه په خپل هم په همدې عقیده یم چې طالبان داخل د افغانستان کې دومره چې مونږ فکر کوو د خپلو مرکزونو سره په قطر او په کویټا او په پېښور کې نه دي، او ځکه چې جنگونه دوی کوي او د جنگ ماشین دوی دی. کله چې دوی غواړي چې سوله وکړي او حاضر دي چې د سولې خبرو سره یو ځای شي، نو مالکه ما چې مخکې وویل د سولې د شورا چې هیڅ لاسته راوړنه نه لري، وظیفه یې ده. دوی هم د همدغو ولایتو دي، د همدغو ولسوالیو دي. دوی باید دغو ولسوالیو ته لاړ شي. دوی باید ځان ته معلومه کړي چې څوک، کومه ډله، څو نفره د طالبانو نه په دې ځای کې او په هغه ځای کې حاضر دي چې د سولې سره یو ځای شي. بیا د راشي خصوصي شورا کې د ټول د خپل دستاوردونه چې په دې برخه کې لري سره شریک دي، یو شی به تر نه جوړ شي او یو نتیجې ته به موږ ورسیږو. نو دا بیخي ضروری خبره ده، ځکه چې نه طالبان
او بخښي چې تاسو خبره نیسم. د افغانستان حکومت چې دغه د سولې علي شورا چې دغه وړاندیز کړی دی چې طالبان په کابل کې دفتر جوړ کړي، خو طالبانو هیڅ ډول دلچسپي نه سره نه ښکار کړی.
ګوره کنه خو مول چې څو ډلې طالبان دی په څو ځایو کې دی، یعنی کاغوی چې غواړي چې سوله وکي مشکل څه شي ده چې د په یواز دی چې دوی تیتو پرک دی په پاکستان کې او په خارج دی پاکستان کې، ولی دوی ټول ناراضي په کابل کې دلته یو دفتر چې غل به مراقبت وشي هغه ته به دوی ته به نو ټول هغه د مصارف به حکومت په غاړه واخلي، مشکل نشته ولی مشکل دا مشکل وی دوی ته دا هغه کسان دی لکه مخکې چختری صاحب ویل چې دا د بیگانگان او ساختار دی د خلکو نور دی او د سولې لپاره کوم ارزو نه لري او نه غواړي ځکه چې د مقابل کې پیسې اخلي او غواړي چې همدغه سي بنظمي او همدغه سي بی امنی په افغانستان کې دوام وکړي ځکه په دې کې دوی خپل خیر بولي. نو اما د زید اختری صاحب د خبرې سره موافق نه یم چې ویل چې افغانستان اقوام متحد دی، په افغانستان کې ټول قومونه د سولې لپاره متحد دي، یوازې د دې قومونو ځینې مشران دي چې هغوی ډیره بده استفاده کړې ده د حکومت له ټولو امکاناتو نه په اولسو کالو کې، هغوی نه غواړي چې سوله راشي ځکه چې که سوله راغله بیا ته نه پوښتنه کېږي چې هغه تا د دومره بلیارد ډالر د کومه نه کړي دي، پلار دې څه کاره و، نیکه دې څه کاره و، او تا څه شی کړي دي چې د حکومت په ساختار کې تا ځان دومره مور کړی ده. دغه خبرې نه دوی غواړي چې قومي خبره جوړ کړي، غواړي چې ځان وښيي چې زه د یو قوم نه نمایندګي کوم، قوم نه دوی نمایندگی نه کوي، دوی فقط د خپل ځان د ساتلو لپاره دغه سي پیشنهادونه کوي ترڅو دوی د تحقیق لاندې واورز را نشي.
بله خب محترم آقای سیغانی استاد محترم، یک اصطلاح در زبان ما چون در زبان ما شما هست یا نیست ایست که میگن که یک انسان از یک غار مار دو دفعه اگه گزیده شوه او یعنی حماقت است، یعنی یک دفعه را خود تصادف بگم دو دفعه دوم آدم که خود در غار داخل نمی کنه. حالا از پاکستان چندین دفعه بسلا مشکلات داریم ما شما رویش که ما صحبت میکنیم، حالا طرف افغانستان یک تجربه کافی باید در دست داشته باشه، حالا راه های مبارزه را برای که پاکستان بتانن صادقانه روی مذاکرات جلب کنن چی باید بکنن؟ به طور مثال یکی فشارهای بین المللی است که در او ساحه تا اندازه زیاد موافقت ها به دست آمده که مثلا امریکا کوشش میکنه، حالا چین کوشش میکنه، یکی دوم مسئله قسمی که شنانده از ما گفتن که مذاکرات مستقلانه شوه، یکی هم در پاکستان یک کمک افغانستان کوشش کنه که از راه تبلیغات رادیویی میشه تلویزیونی میشه همین مشکلات به خور مردم بتن که او برادر ما شما که در بین خود جنجال بکنیم، هندوستان رفت تا اقتصاد پنجم ششم شد دیگه شد، پاکستان هنوزم دگدایی است از امریکا کمک میگه، قسمی مردم یک کمک فشار بیارن که او یک ذره جدی شدن سر سال گپا و مثلا احزاب مختلف سیاسی رو یکم کتشان صحبت شد و مذاکرات شد و وارا بیارن کانفرانس ها بتن که برده در بین مردم مشکلات نیست کل گپا که این آیسای میکنه و فلانی میکنه و فلانی میکنه، این راه را چرا سیب یک ذره فعال ساخته نمیتانه افغانستان سیب؟
ما فکر میکنم که در بحث پاکستان ما مشکل با ملت شریف پاکستان نداریم، او مجموعه همیشه در جریان تحولات میزبان برادران افغانی خودشان بوده و به شکل شاید و باید دانستند که این مسئولیت را خوب انجام بده، اما مشکل ما با طبقه حکومت کننده با نظامی ها و با سازمان استخباراتی پاکستان هست. این که چرا حکومت افغانستان نمیتونه که با پاکستان کنار بیاید، فکر کنم یک بحث مجبوریت جغرافیایی در روشنایم استراتژی پاکستان هست، پاکستان در برابر ما استراتژی خوب نداره، اما در نقطه مقابل ما در یک مجبوریت قرار گرفتیم که نه جغرافیا تبدیل میشه و نه فروخته میشه، مجبور هستیم با پاکستان کنار بیاییم. فکر میکنم که فشارهای همکاران بین المللی ما خوب هست، تاثیرات خودش را داره، اما آنچه که بسیار مهم هست
استاد سیغانی بخلم که من منظور سوال مسئله فهمانده نتانستم، اتر میخواستیم که ما خب به مردم پاکستان مشکلات نداریم، اما مردم چطور بتانیم آگاه بسازیم که اونا حکومت خود اصلاح سازن، اونا مثلا اردو رو یک ذره از سیاست کنار بکشن، آیسای کنار بکشن، رقم که در ترکیه تانستن تاثیر اردو رو ضعیف بسازن، حالا کسایی که غیر نظامی هستن اونا در سیاست هستن، اقتصاد ترکیه رو پیش بردن. در پاکستان هم این کار اگر نشه که آیسای میگن هر بد بلایی که میگن اونا یک کمک به سیاست مدارای غیر نظامی موقع نتن، اونا هم نمیتونن بسلا رای خود درست پیدا کنن. از این نقطه نظر افغانستان اگر تبلیغ تبلیغات رادیو تلویزیونی گپار قوی بسازه و با احزاب مخالف پاکستان که در قدرت نیستن با اونا صحبت بکنن. از این نقطه نظر گفتم که یک فشار اگر بیاید چطور خواهد شد؟
قطعا نقش خودش داره و ما میبینیم که در این اواخر تلاش های صورت میگیره، نشست های مشترک میان اصحاب رسانه های هر دو طرف، نشست های مشترک میان جوانان هر دو طرف، اهل قدم و صاحبان فکر هر دو طرف، هم در افغانستان برگزار شده که چند روز پیش ما نشستی میان جوانان هر دو طرف مرز را داشتیم و هم در پاکستان نشست ها را در گذشته داشته بودیم. اما آنچه که مهم هست، اما نفس سیاست و ستون فقرات نزد کسایی هست که آنها در قضای کلان سیاست پاکستان تاثیر داره. یک نقطه در پاکستان وجود داره که هر وقت بس منافع پاکستان چه در قبال مسئله بهین چه در قبال قضیه افغانستان به وجود میاد، یک اجماع نظر میان نظامی ها، میان سازمان استخباراتی، میان حتی طبقه روحانیت پاکستان یک اجماع به وجود میاد، یک نقطه مشترک به وجود میاد که این نقطه مشترک باعث شده که ما نتونیم بالای شخصیت های تاثیرگذار آنها نقش آفرینی داشته باشیم. بنابر این در قضیه صلح افغانستان ما دو تا بود داریم. یک بود شکلی قضیه است که ما چه وقت نشست را برگزار میکنیم، در کجا، با کی دفتر میتیم، با کی امتیاز میتیم، و که شو ای تجربه گذشته نشان داده که خیلی از افراد آمده امتیازهای کلان را گرفته، اما وقتی در صحنه عمل آمدیم که چقدر کمک کننده به صلح و امنیت بوده، نه تنها که کمک نکرده بلکه تلاش کرده که اختلافات را تشدید بشه میان اقوام افغانستان درز ایجاد بکنه. نقطه مقابل که برای ملت افغانستان مهم هست، محتوای صلح هست. بحث محتوایی برای ما بسیار مهم هست. در نشست ها در سطوح مختلف، چه در حوزه داخلی چه در حوزه منطقه‌ای، باید ما به بحث های محتوایی صلح زیاد توجه بکنیم. به ما مهم نیست کدام فرد در افغانستان زیر چتر بیرق افغانستان قرار میگیره، به ما مهم این است که حضور از این افراد چقدر میتونه برای تامین صلح کمک بکنه، برای تامین امنیت کمک بکنه. که پیشتر هم در صحبت های شنونده های شما وجود داشت که بس آقای حکمت یار مطرح کرد، من ناظری بر تحولاتی هستم که آقای حکمتیار بعد از او آمده، تا او کنون کوچکترین مؤلفه ای که نشان بده حضور آقای حکمتیار با اینمی دغدغه کلانش کمک کرده بر صلح افغانستان، چند نفر آقای حکمتیار آورده زیر چتر بیرق افغانستان قرار داده، بحثا معلوم نیست. از طرف دیگر که میبینیم هر روز از ما آدرس مشکلات تشدید پیدا میکنه، خوشبختانه ملت افغانستان با او گاهی رسیدن که دیگه بازی الیت سیاسی و نخبه هایی که در کابل هست این ملت را پارچه پارچه کرده، بازی از اینها را نمیخوره، اگر نه عملکردهای از اینها و تلاش این مجموعه هر روز به جهت ایجاد شکاف و ایجاد درز میان اقوام افغانستان است.
بله سیغانی صاحب، منن البته ده حکمتیار نماینده نشته که ستاسو دغه اعتراض جواب وای،
من فقط یک اشاره به صحبت های اختر محمد کردم.
بله خو را بشو د بحث ورستی او تازه که چه نور بحث را غونډو د سولې په برخه کې د ازادي په صفو کې د پروګرام په دومه برخه کې ډیر تمرکز پدې باندې وکړو چې چین د اقتصاد په برخه کې غواړي چې افغانستان او پاکستان او چین سره نږدې کې. جاوید صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ ډیر کله په بحثونو کې او د غوسم چې د افغانستان پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه و روانه ونی، دا خبره یاد شول چې چین ډیر زیات نقش لرلی شي. یو لور ته خلک دا وایي چې چین په پاکستان باندې په پاکستان کې نفوذ لري، پاکستان دې ته وعده راکول شي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې هڅې وکړي. بل لور ته چین په سیمه کې یو ډیر لوی او ستر اقتصادي قدرت دی، او لکه څنګه چې اشاره هم ورته وشو او تاسو هم دا خبره یاد کړه، دغه چین د خپل پروژو د تطبیق لپاره هم امنیت ته ضرورت لري. نو څنګه خوشبینی زیاته شوی نه د سولې برخه کې په افغانستان کې؟
فکر کوم خوشبنی زیاته شوه ده، خدا چې افغانان لته راته د شکلو رئیس په جګړه کې خکیل دي، هر ورځ قرباني ورکي، او د پاکستان په تیر شپږ کلو کې په مکرر ډول د پاکستان دوه مخ سیاست یعنی لته روس افغانان یې هغه باور ته نه دی رسولي. ولې د چین رول ډیر زیات مهم دی لڅوړخه تاسو وګورئ په نړیوالو اړیکو کې هر وخت چې پاکستان له غرب سره له پستونزو کې مخ شوي، یوازنی هیواد چې دوی چاته ولاړ دی هغه چین دی. دوهم، چین د امنیت شورا غړیتوب لري، په نړۍ کې دویم اقتصادي قدرت دی، او د دې ترڅنګ د شانګهای رامنځته کوونکی یو هیواد دی، د بریکس کانفرنس د بریکس فورم رامنځته کوونکی دی. یعنی په ټول لحاظ کې مونږ ګورو چین بل مهمه مسله په کې داده چی چین بیا په سیمه کې له ایران او روسی او د مرکزی اسیا هیوادونو سره هم خیاړی کې لري، چې دا یو بل خبرګا ده چې کولای شي په دې کې مثلا دوی وکولای شي چې افغانستان په سوله کې رول ولوبوي. خو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په پا پاکستان باندې باید د زړه چین فشار راوړي او پاملي توګه وخی. خو زه په دې خوشبین یم چې چین به دا کار وکړي. د سیپیک پروژه هغه کوریدور دا دوه کال کېږي لستونزو سره مخ ده. په بلوچستان کې د دوی یو لوی پلوالو زول شو، د دوی چینایي انجنیران وتښتول شول. یعنی دا هغه څه دي چې چین دراتلونکي کې خو سیګنالونه نه ورکوي، ځکه یوازې دانه چې په افغانستان کې د تروریزم شتون به چین لستونزو سره مخ کی. بل مهمه مسله په افغانستان کې د نشې توکو کاروبار دی. د نشې توکو کاروباریان کوشش کوي چې د سپین اقتصاد پر ځای تور اقتصاد د مارکیټ ونیسي، او هغه هیڅ کله دا نه غواړي چې داسې یو اقتصاد رامنځته شي ترڅو په تور اقتصاد او د دوی په بازار باندې تاثیرات ولري. دا یو بل لوی ګواښ دی چې په راتلونکو کلونو کې د چین هغه ملي امنیت او ملي ګټې او پراخه پانګونه په سیمه کې چې دی هغه له ستونزو سره مخ کوي. نو دې ټولو مسایلو ته په کتو سره اوس د دې وخت را رسیدلی چې په سیمه کې حالات بدل شي، او کدانشي امریکا تر ډیره بریده پورې اوس کوشش کوي چې افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ترڅنګ اقتصادي او سیاسي حلاري هم رامنځته کی، او ډیر تاکید په دې دی چې څنګه وکولای شي چې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو په پلي کولو سره یو څه امنیت او ثبات خوندي کی، او خپل شتون لپاره هم دلته یو څه زمينه سازي وکي. که چیرته دغه مسلې په دغه شکل سره حل نشي، نو زه فکر کوم د وګد محل لپاره د چین پانګونه، د چین مثلا نفوذ، د چین هغه چې دوی غواړي هغه لستونزو سره مخ کیږي، او د دوی هغه کوم بلاک چې هم رامنځته کړي شانګهای یا مثلا آسیا زیربنایي بانک یا مثلا بریکس، دا ټول هغه څه دي چې په حال کې دوی له غوښ سره مخ کولای شي.
جاوید صاحب، روانونه چې د افغانستان، چین او پاکستان درې اړخیز غونډه وشوه، تر هغه وروسته یو شمیر چاپی خبرونه د ایغور وسلوالو مسله راپورته کړه، او ویل کل چې د ختیس ترکستان د تورستي ډلو ته چین اندیش نلری، او د چین د بهرنیو چارو وزیر د دغه چاپی خبرونه په وینا پاکستان او افغانستان ته ویل دي چې د ختیځ ترکستان د تورستي ډلو وسلوال په افغانستان او پاکستان کې دي، او باید د دې غم خوړل شي. څه فکر کوي چې په ورته وخت کې لکه د هر وخت دا خبره کوي چې چین پاکستان سره ډیر نږدې دی، ډیر نږدې دی او دوست دی، په ورته وخت کې چین هم په پاکستان کې ځینې مشکلات لري؟
او لري، یو ستونزه يم دا ده. تاسو کله چې د چابهار بندر پرانسته وشوله، تاسو د خپل د پاکستان د یو تلویزیون، خصوصي تلویزیون یو ژورنالیست خبرونه کلیدلی کامران خان، هغه ویلي چې پاکستان بیخي واځي پاتې شو. ایران، افغانستان او هند چې د پاکستان ګاونډي هیوادونه دي، دوی چابهار رامنځته کې. یعنی چین بیا په سیمه کې لټولو سره خي اړیکې لري. یعنی هغه شوار چې پاکستان ورکول چې مونږ خدوستان لرو، یعنی په سیمه کې هم هغه څه لاس ورکړل. بل مهمه مسله دا ده چې یوازنه تکیاګه په نړیوالو اړیکو کې چې پاکستان لري، چې کله له نورو سره اړیکې خراب شي، هغه چین دی. او کله چې د چین پروژې په سمه توګه عملی نشي، او هغه تروریستي ګروپونه چې په چین کې بریدونه کوي، هغه د پاکستان افغانستان د فوز تر چتر لاندې ال د ټریننګ شوی تبي خبره ده چې دا ستونزه ده. بل مهمه مسله پکې دا ده چې هند له چین سره خپل اړیکو کې تجدیدی نظر کړي، او اړیکو ورستر بل د هغوی خېکیږي، او ډیر تمرکز چې دی په اقتصاد باندې دی. یعنی دا یو بل مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې او بل مهم ټکی چې شاید چې چین غواړي په ورستوي کې په ټوله جنوبی اسیا کې پانګونه وکړي، چې پاغه کې بنگلاديش هم چې ډیر نفوذ لرون کړي شامل ده. که چیرته او دغه پنګونه یوازنی ستونزه هم دغه تروریزم ده، نو زه فکر کوم که چیرته دا مسله دوی حل نکي، چین له دې خوانه اندخنه لري، او د امده اندخنه د دې ادا اندخنه، ځکه په 2014 کال کې دا سي فکر کېدو چې د افغانستان جګړه د افغانانو ترمنځ ده، نه نړیوال تروریزم شتون لري، نه بل څه، نه بل څه. خو اوس چې مثلا الته بریدونه وشو په چین کې، په سنگیان ایالت کې ځانمرګ یا وشو، په روسیه کې وشولو، مثلا په نو ایران کې وشو، دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې تروریزم اوس سیمه او سیمه امنیت غواخي. یوازنی حل لار دا چې په پاکستان باندې د زړه نه فشار راوړي، پاکستان خپل پالیسی تغییر کړي. بل مهمه مسله لکه چې تاسو مخکې ویل، پاکستان هم اوس زه فکر کوم دا درک کړی ده، ځکه لومړی ځل د پاکستان لوی درستیز د پاکستان په تاریخ کې لاړو، د پاکستان د پارلمان او همدارنګه د سنا ګډي جرګګۍ ته وینا وکړه، او پروان وضعیت باندې هغوی ته معلومات ورکړې. یعنی پاکستان په تاریخ کې دا بیخي بی ساری و. که چیرته ونی کې هم دا اوس پاکستان په 2014 کال کې 1500 تر 1700 میلیونه پاکستانیان چې دوی برق یوازې نه لرلو، مثلا تاسو دا غوي تعلیم کچه وګوري، اقتصاد وګوري، همدارنګه مثلا هلته د افراطی ډلو اغا زیاتوالی وګوري. تاسو شاید چې یو میاشت مخکې شل ورځو پورې د مدرسو شاګردان د پاکستان ټول خارونه تړلی وو، یعنی اغا څپه چې دا هغه اوس د کنټرول نه وتلی. یوازنۍ حل لارې دا ده چې په اقتصادي پروژو تمرکز وشي، تر څنګ یې ګډه همغږي رامنځته شي، او د افراطیت په وړاندې دوامداره مبارزه کولای شي چې د ټولو ملتونو ګټې خوندي کړي. او هغه پاکستان چې داسې ویل کېدلو چې دوی به ډېر زیات اقتصادي رشد وکړي او دا به وکړي، زراعتي هیواد دی مثلا دا دی، هغه اوس په داسې یو حالت کې قرار لري که د امریکا او نورو هیوادونو مرستنې نشي کولای چې خپله بودیجه هم تمویل کړي.
جاوید صاحب، مننه. تاسو ویل چې په اقتصادي پروژو باید په سیمه کې تمرکز وشي چې سولې ته لاره هواره کړي. د ازادۍ په سبو کې په راتلونکي ساعت پروګرام کې په راتلونکي ساعت کې همدا مسله څېړو چې چین وړاندیز کړی دی چې د چین پاکستان له اقتصادي دهلیز سره افغانستان هم